رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړی مشی. زه زیبا خادم یم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د دې ساعت د مهمو خبرونو غټه کې واوري.
نن په امریکا کې د متقاعدو پوځیانو ورځ لمانځل کیږي. ولسمشر اوباما به شاوخوا 22 میلیونو متقاعدو پوځیانو ته د درناوي مراتب وړاندې کړي. پلسګونو زرو امریکایانو نن د نیویارک څخه نیولې تر کالیفورنیا پورې د ډونالد ټرمپ پر ضد مظاهره وکړي، او د هند پایتخت نیوی ډیلی ته نږدې د کالو د جوړولو په یو کارخانه کې اور لګېدلې، 14 کسه پکې مړه شوي دي.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، امریکایي مسلمانان د داسې یو جمهور رئیس تر مشرۍ لاندې د ژوند لپاره تیاری نیسي چې خپلو انتخاباتي مبارزو کې متحده ایالاتو ته د مسلمانانو پر اتک د بندیز لګولو ژمنه کړې. د دې او نورو مطالبو تر څنګ نن شاعر سید ابران د خبرونې میلمه دی. کولی شئ لږ وروسته خبرونې ته راشئ. اوس حسیب الله کوزه پوره خبرونه وایي.
د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د کانګرس څخه د ترګرۍ فرصت جګړې لپاره 1.6 میلیارد ډالر اضافي بودیجه غواړي. په دې کې د داعش پر ضد د جګړې په بهر کې د امریکایي ځواکونو د روزنې، د اوسنۍ کچې ساتل او د افغانستان د پوځ د هلیکوپټرو د عصري کولو لګښت شامل دی. د امریکا د دفاع وزیر اش کارټر ویلي دي چې د لګښتونو دا پلان به د اسلامي دولت د ډلې د ماتولو دپاره زموږ هڅې پیاوړې کړي، او د جمهور رئیس اوباما هغه پرېکړه به تحقق پیدا کړي چې په افغانستان کې زموږ د سرتیرو د شتون له لارې افغان حکومت برلاسي سي چې خپل هیواد د امن دپاره ستراتیژي تطبیق کړي. ښاغلی کارټر دا هم ویلي دي چې د دې پلان چټک پلي کېدل به د امریکا د دفاع وزارت او د امریکا په حکومت او د نړۍ په ګوټ ګوټ کې زموږ شریکانو سره مرسته وکړي چې په افغانستان وژغوري. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس لیکلي دي چې دا لا معلومه نه ده چې د جمهور رئیس دا غوښتنه به په راتلونکو اونیو کې ومنل سي او کنه، ځکه اوس ډونالډ ټرمپ انتخابات ګټلي دي او کانګرس د جمهور غوښتونکو تر کنټرول لاندې دي. د بلخ ولایت روغتیایي مسؤلینو ویلي دي چې د مزار شریف په ښار کې د جرمني د قونسلګرۍ مخې ته د تیرې شپې په برید کې 16 تنه وژل شوي او د دریو پوځیانو په ګډون 190 کسانو ټپیان دي. په مزار شریف کې د ابو علي سینای بلخي د اوزوي روغتون سر طبيب ډاکټر خواجه نور محمد فیض امریکا ډاکټر ویل چې د پیښې له ځای څخه 16 جسدونه او 190 ټپیان دغه روغتون ته انتقال شوي دي، چې د یو شمېر ټپیانو روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ دی. د ډاکټر فیض په وینا په برید کې اکثره عام خلک چې ښځې او ماشومان پکې شامل دي ټپیان شوي دي. د بلخ ولایت د پولیسو د امنیت امیر عبدالرزاق قادر امریکا رخت ویل چې په دغه برید کې جرمني ډیپلوماتانو ته زیان نه دی رسیدلی. تیره شپه شاوخوا 11 بجې یو ځانمرګ برید کوونکي په مزار شریف کې د جرمني د قونسلګرۍ په دروازې کې چاودیدونکي مواد چې په یوه لارۍ ډوله موټر کې ځای پر ځای شوي وو وچول. د امریکا ولسمشر باراک اوباما به نن د جمعې په ورځ د آرلینګټن په ملي هدیره کې چې د واشنګټن ښار په جنوب کې د ورجینیا په ایالت کې موقعیت لري، شاوخوا 22 میلیونو متقاعدو پوځیانو ته د درناوي مراتب وړاندې کړي. ولسمشر به د ګمنامو سرتیرو د یاد پر څلی باندې د ګلو ګېډې کېږدي او هغو سرتیرو ته به د درناوي مراتب وړاندې کړي چې خپل ژوند یې په پوځي خدماتو کې د لاسه ورکړی دی. ولسمشر نن د جمعې په ورځ سهار د امریکا د پوځ د متقاعدو پوځیانو او د هغوی د کورنیو د غړو دپاره په سپینه ماڼۍ کې د سهار د چایو کوربتوب وکړي. په لسګونو زرو امریکایانو نن د نیویارک څخه نیولې تر کالیفورنیا پورې مظاهرې وکړې او لارو کوڅو ته راووتل. دا درېیمه ورځ ده چې خلک د ډونالډ ټرمپ پر ضد مظاهرې کوي. هغه د امریکا د سېشنبې د ورځې د جمهوري ریاست انتخابات وګټل او د امریکا 45م جمهور رئیس شو. مظاهرې د اوریګن ایالت په پورټلند کې، د ایلینوی ایالت په شیکاګو کې، د نیویارک په ځینو برخو کې او په نورو سیمو کې شوي دي. پرون د پنجشنبې په ورځ ناوخته منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ په خپل ټویټر کې د مظاهرو په حق خبرګون څرګند کړ. ښاغلی ټرمپ په خپل ټویټر کې ولیکل چې ما ډیر شفاف او کامیاب انتخابات وکړل، خو اوس مسلکي مظاهره کوونکي چې د مطبوعاتو په ذریعه تحریک شوي دي مظاهره کوي چې دا ډیر غیر عادلانه کار دی. د اوریګن ایالت په پورتلند کې په پورتلند ښار کې په زرګونو مظاهره کوونکو پرون د پنجشنبې په ماښام مظاهره وکړې او د پولیسو د رپورټونو له مخې ځینو مظاهره کوونکو تشدد هم کړی دی او ورونه یې بل کړي دي او د مغازو شیشې ماتې کړي دي. په ډینور کې هم مظاهره کوونکو د پنجشنبې په ماښام څلور اتیومه هایوی یا لویه لاره په موقت ډول بند کړه. دغه راز په پنسلوینیا، کنتاکی او کالیفورنیا کې هم مظاهره کوونکي لارو کوڅو ته راوتلي دي. دوی د ښاغلي ټرمپ د تبصرو پر ضد مظاهره کوي چې د خپل کمپاین پر مهال یې کړي وي او پر ښاغلي ټرمپ تور لګوي چې هغه نژادي تبعیض لري او د کډوالو څخه کرکه کوي. د امریکا یو قاضي پیشنهاد کړی دی چې دا به د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ په ګټه وي چې د ټرمپ پوهنتون د غبن قضیه یو طرفه کړي. د ټرمپ مدافع وکیلان پرون د پنجشنبې په ورځ محکمې ته ولاړه چې د نومبر د 23مې نیټې مهلت پر ضد احتجاج وکړي. محکمې ښاغلي ټرمپ ته د نومبر د میاشتې د 23مې نیټې مهلت ورکړی دی چې په کالیفورنیا کې د ټرمپ پوهنتون پر ضد د قضیه په تړاو محکمې ته حاضر شي. د ښاغلي ټرمپ مدافع وکیلان هڅه کوي چې د محکمې نیټه تر هغې وغځوي چې ښاغلي ټرمپ د ولسمشر په صفت خپل د تالیف مراسم اجرا کړي دي. د ښاغلي ټرمپ مدافع وکیلان وایي چې اوس د قدرت د انتقال وخت ډیر حساس دی او د دوی موکل باید پر دې مسلې باندې ډیر تمرکز وکړي. د محکمې قاضي گونزالو کورویل وکیلانو ته وویل چې هغه دې ته لیواله نه دی چې د محاکمې تاریخ وځنډي، خو په هر صورت کې به یې خپله فیصله راتلونکې اونۍ اعلان کړي. قاضي دواړې خواوې دې ته واڅولې چې په خپلو کې سره جوړ سي او دا قضیه یو طرفه کړي. د ټرمپ په پوهنتون کې محصلینو تر شلو زرو ډالرو پورې پیسې تحویل کړي دي چې د ښاغلي ټرمپ د جایدادونو د کاروبار په هکله یو څه زده کړي، خو اوس محصلین ادا کوي چې دوی ته فریب ورکړل شوی دی. ترکیه نن د جمعې په ورځ د مخالفینو د حریت د ورځپاڼې مسؤول مدیر بندي کړي. ترکی چارواکو تېره اونۍ د همدغې ورځپاڼې نکسه نور هم ونیول. پولیسو واکین اتالی د استانبول په هوایي ډګر کې د جرمني څخه د بیرته راستنېدو په وخت کې ونیوي. اتالی د جمهور رئیس طیب رجب اردوان د عدالت او پرمختګ د ګوند سخت منتقد دی. اتالی په هوایي میدان کې ونیول شو، وروسته د پولیسو په موټر کې د استانبول د امنیت ریاست ته یوړل شو. دا خبر د حریت ورځپاڼې ورکړی دی. دا ورځپاڼه وایي چې هغه د تروریستي فعالیتونو د تحقیقاتو په سلسله نیول شوی دی. د هند پایتخت نیو ډیلی ته نږدې د جامو جوړولو په یوې کارخانې کې چې ګومان کیږي په غیر قانون ډول یې تولیدات کول، نن سهار اور لګېدلی دی. لږ تر لږه دیارلس تنه پکې مړه شوي دي. د اتر پردیش د ایالت مقامات ویلي دي چې په دې پیښه کې نکسه ټپیان شوي هم دي. د پولیسو یو چارواکي مطبوعاتو ته وویل چې نن سهار وختي په هغه کور کې ولګېدي چې په فابریکې بدل شوی دي او پکې چرمی جاکټونه او جمپرونه جوړیږي. د اور پر مهال کارګران د ودانۍ په زیرخانه کې بیده وه. په هند کې په فابریکو کې د اور لګیدل عامه خبره ده، ځکه په دغه هیواد کې د کارګر د مسؤلیت معیارونه په سمه توګه په پام کې نه نیول کیږي. د آسټرالیا د مدني حقوقو عالي جایزه داسې یو کس ته ورکړل شوې ده چې په ماشومتوب کې جبري عسکر و. دینګ اوډر د آسټرالیا د نیو ساوت ویلز د 2018 کال دغه جایزې وړونکی دی او اوس ملي جایزې ته کاندید دی. دینګ اوډر ته ځکه دا جایزه ورکړل شوه چې د تبعیض ضد یې مبارزه کړې ده او د هغو ماشومانو سره یې مرسته کړې ده چې په زندان کې اچول شوي دي. دغه 3 کلن پخوانی مهاجر اوس د جنایي جرمونو یو مدافع وکیل دی. هغه د سوډاني مهاجرو سره مرسته کوي. د آسټرالیا د نیو ساوت ویلز د سرکال جایزې ته هم نومول شوی دی. په تنکۍ ځوانۍ کې د سوډان د خلق د ازادۍ د پوځ عسکر سو، شکنجې وګاللې، ظلمونه یې وګالل او په مرمۍ وویشتل سو. د امریکا جخت ویل چې د غمجن ژوند هغه وخت شروع سو چې په شپږ کلنۍ کې د خپل مور څخه وتښتول سو. هغه خپله تجربه داسې بیان کړه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د سیمه او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. زمونږ خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. امریکایي مسلمانان د داسې یو جمهور رئیس تر مشرۍ لاندې د ژوند کولو لپاره تیاری نیسي چې د انتخاباتي مبارزو په لړ کې امریکا ته د مسلمانانو پر اتګ باندې د بندیز لګولو خبره کړې ده. په راپورټونو کې یوه مسله دا ده او یادونه کوم چې نن د آشنایانو د ادبي ډیری پروګرام لرو. شاعر سید ابرام د خبرونې میلمه دی، لږ وروسته پروګرام ته تلیفون وکړي. د امریکا د جمهور رئیس منتخب جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ جنجالي سرګندونو امریکایي مسلمانانو سره یو لړ اندېښنې پیدا کړې دي. اول دا راپورټ واورئ.
د میشیګن ایالت د عرب امریکا